سلامونه وخت مو په خیر. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له پاکستان او ایران څخه په یو ورځ تر یو نیم سل ډیرې کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس 9 شپېته کورنۍ له پاکستان څخه او 2 اتیا کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې دي. د پاکستان له لورې په ایستل شویو کسانو کې 1 دېرش کورنۍ د تورخم له لارې او 8 دېرش کورنۍ د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ګرځېدلې دي. په ورته وخت کې 8 څلوېښت کورنۍ چې له ایران څخه ستنې شوې په نیمروز کې د ورېښمو پله له لارې او 4 دېرش کورنۍ د هرات د اسلام کلا له لارې بیرته راستنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 نیټې څخه د روان کال د جولای تر 1 دېرشمې پورې له پاکستان څخه تر 6,300 ډېر افغان کډوال افغانستان ته په خپله خوښه یا په زور تللي دي. پاکستان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې ټول بې اسناد کډوال له خپل خاورې باسي. د هیواد په وروستیو کې وویل چې د کډوالو د ایستلو دوهم پړاو هم پیلوي. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د جرمني د چارواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول. دا د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو راوروسته لومړی ځل دی چې جرمني یو شمیر افغانان خپل هیواد ته استولي. د اتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی. د 10 کال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د 1 شنبه په ورځ اعلان وکړ چې سویډن افغانستان ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 6.8 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي له 2014 کال راهیسې سویډن له افغانستان سره تر 15 میلیون ډالرو ډېرې مرستې کړې دي. سویډن د افغانستان د بشري مرستو د صندوق 4 لوی تمویلوونکی دی. اوچا نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د سویډن نوې مرستې به په 2024 کال کې د افغانستان د خلکو بشري اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره ځانګړي شي. ملګري ملتونه وایي تیر کال د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 1.8 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلواله شخړې پر ضد د خپل دریس پخلی کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړه. وی ویل چې واشنگتن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. د زیاته کړه دغه هیواد له 40 کلونو راهیسې په جګړه کې دی. موږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځو او موږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي. فاکس نیوز د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو د مشر میسم نظری له قوله ویلي چې یاد ډلې د جنوري لمیاشتې راهیسې د طالبانو پر ضد تر 200 ډېر بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایک میکال په ایکس پاڼه کې اعلان وکړ چې په پای کې لري د پام کې لري د سپتمبر په 10 د ملي مقاومت جبهې له قومندان سره وګوري. د ایران ولسمشر پرون ویلي د دې لپاره چې هیواد یې د 2% اقتصادي ودې هدف ترلاسه کړي به بهرنۍ پانګونه کې څه باندې 100 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا مهال د ایران کلنۍ اقتصادي وده 4% ښودل شوې ده. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر وټاکل شو دا خبره د ایران د دولتي ټلویزیون سره پر خپله هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خپره شوه. د ویلي ایران دې هدف ته د رسیدو لپاره په ټوله کې له 200 څخه تر 250 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو د دې پیسو څخه باندې نیمایي له ملي سرچینو ترلاسه کېدای شي. او د پاکستان پاوز وایي مخالف وسلوالو پرون د پاوز د یو نیولې افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. ځای پولیس وایي د خالد امیر په نوم د افسر تیر چهارشنبه د پاکستان طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو په حال پر مهال نیول شوی دی. د پاکستان پاوز د نورو جزئیاتو لور کولو پرته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بې قید او شرط خوشی شوی دی. په ډیر اسماعیل خان کې د هغه د نیولو مسولیت چا نه ومنلې. خبرونه ته بیا هم خراغلی. یو ځل بیا زه فرشته سحاک د شفیق عیار په تخنیکی همکاري تاسو ته کلی کوم. په دې خبرونه کې براسره واوري چې په افغانستان کې د نن ځینې ښځې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوي قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوي.
ښځې نسی کولای حتی پوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامې کې داسې پاتې شوه. دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغانې ښځې له جامې حذف کوي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له کبله کابل، کندهار او دوها خپل ځانګړی رول لري. په دې اړه یو تفصیلي راپور درته لرو.
طالبان په ظاهره یو او په وخلو باندې ښکاري او په حقیقت کې یو نه دي. ځینې فرمانونه او حکمونه یې له کندهار او بطلا خون صادروي.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تفصیلي راپور لرو. نور افغانان هم سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د نن ځینې خزې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوي قانون نیوکه کوي. وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوي. دوی وایي ډیری افغانې خزې په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپلو کورنیو د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا خپل غږ وچت کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې وویل چې دا قانون د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او د پلی کولو لپاره به یې په دریس کې کوم غیز رامنځته نشي. په دې اړه به د فیروزی عزیزی راپور ته غوښ شو.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوي قانون کې د ښځو پر غږ او مخ ښکاره کېدو بندیز ولګول، یو شمېر ښځې نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګر ولایت یوې اوسېدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو په خپل دغه نوي قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخ بندیز لګولی، ښځې د ډېرې مشکلات سره مخ کړي دي. کله چې ښځې له کورو ځي که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني نو ته خپل غږ نه راوسي نو هغه به څنګه پوښي چې ته چیرې ځي، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یوې اوسېدونکې چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
افغان ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولای حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامې کې داسې پاتې شوه. دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغانې ښځې له جامې حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان سو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشي کړای او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 مادې په بل باندې کې د ښځو غاک هم عورت بلل سوی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول څلور فاصله او 15 ماده لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکو ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتونو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه په وازانو سره خبري وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږه درخواست یا زمونږه غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږه روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توسي چې مونږه مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نور ښځینه پیوازې نه لرو نو دوی نارینه پیواز را وغواړو او مونږه لازمې توسې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او دسې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکي او د مترزو ښځو د یوې ډلې مسؤله حلیمه پاژواک وایي هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبوره دي چې د خپلو کورنیو نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملي کړای شي؟
شاوران بعضی از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده ها افغان خزو میرونه چه ده دیگل یعنی طالبان و به انتحاری حملو که واجه شوی مجبوره دی چه دخپل و ماشومان و کورانی و ده نفقی گردول و لپاره کار وکری او کلکل آن دوی مجبوری دی چه درانه و سخت کارونه وکری. خود طالبانو دو دوی پرغک هم بندیز لگوله ندوی بچه کوی
هڅه موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقي ځواب ولرو، خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمېر دینی عالمانو هم خندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبرپاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بې اساسه او ګستاخي بللې او ویلي دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغېز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي، خو یو شمېر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو سلیر وساعت
تاسو موږ غلاس د رادیو نه اوري. د غزې تړانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرایلی ارغملو د جسدونو د موندلو لموندل کېدو وروسته د پاتې برمتو کورنیو پر خلکو غږ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پورې کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خنډونو پر رامنځته کولو سره د ارغملو د وژلو لار هواره کړې ده. تفصیلي راپور د اسمت ساروان نورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي يرغملو مړي موندلې دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شای یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلي امریکایي هرش ګولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس ویبپاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د یو سلو یو پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماخوستن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چارې او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور ولګاوه چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرایلی رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو ډزې شوې دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیې په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وژل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پرونی ته بیا هم خراغلی. د طالبانو د مهمو سیاسي پریکړو مرکز کوم یو دی؟ د افغانستان پلازمینه کابل، د قطر پلازمینه دوها، کندهار. ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له کبله کابل، کندهار او دوها خپل ځانګړی لور لري. طالبانو ته ځینې نږدې کسان وایي د طالبانو د حکومت اصلي هسته په کندهار کې ده، خو ځینې ډیپلوماتیکې هڅې له دوهې او سیاسي هڅې له کابله روانې دي. د طالبانو مشر په کندهار کې میشته چې خپل نږدې کسان یې له کابله وربلل دي. په دې اړه زموږ همکار یو راپور جوړ کړی دی. جزئیات
د طالبانو د حکومت مهمی سیاسي پریکړې په کوم ځای کې کیږي؟ کابل، دوها، کندهار کې. د طالبانو عمومي مشر په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. خو د طالبانو کابینه او ریاست الوزرا له کابل فعالیت کوي. د دې ترڅنګ له نوري نړۍ سره د تعامل لپاره د دوهې سیاسي دفتر لا هم فعال دی. په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر ټوله جغرافیه د کنټرول خبره کوي، ولې لا هم د دوهې دفتر فعال دی؟ یا ولې مشر له کندهاره کابل ته نه ځي؟ رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند وو او له طالبانو سره هم نږدې پاتې سوی، د دریو سیاسي مرکزونو د فعالیت یو علت د طالبانو خپل منځي اختلافات ګڼي.
طالبان په ظاهره یو او په یو خلو باندې ښکاري او په حقیقت کې یو نه دي. ځینې فرمانونه او حکمونه یې له کندهار هم لایبت الله خان صادروي. سیاسي اړیکې او له نورې نړۍ سره تعامل یې د پاکستان په منځګړیتوب په خطر کې چینل کیږي. تر ډیره بریده په دغه وضعیت باندې پاکستان حاکم دی. که پاکستان وغواړي کیږي او که نه وغواړي نه کیږي. خپل د طالبانو ترمنځ هم اختلافات دي په ډیری مسایلو باندې. ځینې طالبان په یوه خوله دي او ځینې طالبان په بله خوله دي. خو په ظاهرا داسې ښکاریږي چې دوی متفق دي، خو په حقیقت کې اختلاف سره لري.
د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1994 میلادي کال څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې د دوی ترمنځ د داخلي اختلافاتو خبره کیدله، خو دومره په څرګنده نه احساسېدل. اوس د طالبانو د مشرانو ترمنځ په بیلابیلو بیانونو کې د دوی اختلافات لورې ښکاري، لکه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع. په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفی تیر کال ویلی وو دنیوي علم مباح دی او که څوک د اسلامي نظام لپاره کوي نو مستحب دی. خو په هماغه ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر عباس تنگزی ټینګار کړی و چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی او په دې برخه کې باید د هیچا شخصي نظر مهم نه وي. ننجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړل سوه او نه هم د طالبانو په پالیسۍ کې کوم بدلون راغی. د طالبانو هغه لوړ رتبه چارواکي چې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي له بیانونو پرته په عملي ډګر کې کوم اقدام نه کوي. اوس هم له کندهاره د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ځینې فرمانونه ورکوي چې ممکن په کابل او قطر کې د طالبانو نور غړو ته د منلو وړ نه وي. د حقوقي مسایلو په سید خالد سادات ازادي رادیو ته ویلي په قطر کې میش طالبان چې له نړیوالو سره د اړیکو د شوزو د زده کړو او نورو مدني ازادیو په برخه کې ژمنې کړي، اوس یې د پوره کولو توان نه لري، ځکه نو دا ټکی په کابل او کندهار کې د دوی ترمنځ د اختلاف سبب شوی دی. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وای په تیرو دریو کلونو کې جوت اسوي چې طالبان د منظمي حکومت ولې لپاره نه دی جوړ.
او روس له دې چې طالبان د ویلوی سیاسي امنیتي معاملې په ترڅ کې کابل ته وخت راوستل شو، یو شی چې بربند شو هغه دا چې طالبان د دولتي مدیریت یا د دولتي ادارې یا په ټولیزه توګه د دولتي خدماتو ارائه لپاره جوګن نه دي. دوی د په دولتداری سیستم او ساختار پوهیږي نه. ټول قوت فقط تش په نوم د شریعت او د موازینو تطبیقول او په میرمنو باندې زور اچول دي. په دغه دوه مسایلو کې دی واقعا ډېر په اصطلاح بریالي دي.
د کابل، کندهار او قطر ترمنځ پر ځینو مسایلو له میاشتو راهیسې لانجمنې څرګندونې سوي دي. د تیر 2023 لدی کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوی د واکمنۍ روانه وضعه د نه منلو وړ بللې وه او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې وه. د 2023 لدی کال د اګست میاشتې پر لومړۍ نیټه د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده طالب مسؤلانو ته په وینا کې ویلي سیمه ایز تبعیض پرېږدئ ځکه اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په کندهار کې لیوی دینی مدرسې څخه د فارغانو غونډې ته په خپلو څرګندونو کې پر طالبانو انتقاد کوونکو ته پر سختو مجازاتو ورکولو ټینګار وکړ او وی ویل د نظام تخریبونکي که په ژبه وي که په قلم باندې وي او عملي تخریب کوي د هغه کسان دي چې بغاوتګر ګڼل کیږي او واجب القتل بلل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو ځینو نورو چارواکو ویلي و چې خلک کولی سي خپل سالم انتقادونه له دوی سره شریک کړي. ملا هیبت الله خونزاده د روان کال د جون میاشتې پر 18مه د لوی اختر په لومړۍ ورځ په خپله اختریزه وینا کې ویلي وو ان که د لرې کېدلو سبب هم کیږي خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. د ملي دفاع وزارت پخوانی سرپرست او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو د اوسنی حکومت اصلي ځواک په کندهار کې دی.
د طالبانو ټول سټراکچر د حکومت ولای د پانډي ولای ولاړ دی او هر څو خپل انډیوالان په خپل ځایونو کې مقرره خو اصلي قوت د دیو په کندهار کې دی. څه چې فیصله هغه وکړي مغه منل کیږي. البته د سیاسي روابطو لپاره په قطر کې خپل دفتر وسن بیرته پرې غوسه دی او هلته دی موجود دی او اداره په کابل کې ده خو دی په خپل منځو کې هم بې اعتبار دی.
ځینې شنون کې په دې باور دي چې له کابله په خبرېدونکو حکمونو او فرمانونو کې د کندهار د دفتر رضایت شرط وي. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د طالبانو اصلي سیاسي مذهبي مرکز په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه صادروي.
په کندهار کې د طالبانو ډیر لوی دفتر سیاسی مذهبی مرکز دی چې هلته یو څوک دی پر نوم امیر المؤمنین چې مشهور دی په هیبت الله او د هغې نزدې مشاورین او نزدې همکاران دي چې د طالبانو په خبره دا هغه دی چې د ساتیر امضا کوي د دې هغه نزدې مشاورین دې ته مشورې ورکوي حکمونه صادروي په ترتیب سیاسي لوی کارونه ګواکې دغه دفتر چې په قندهار کې دی په راس کې همدغه هیبت الله او دغې نږدې کسان دي دا مسایل مخته وړي.
د ښاغلي جانباز په وینا د طالبانو د حکومت زیات اجرایه کارونه د محل په کابل کې د طالبانو د وتلو غړیو لخوا کیږي.
د طالبانو د کابل دفتر چې په راس کې سراج الدین د کورنۍ چارو وزارت وزیر او د دفاع وزیر چې دوی د سیمې وتلي طالبان دي او ځینې نور دوی تر ډېره بریده د اجرایوي عمومي کارونه کوي چې هغه ډېره سیاسي بڼه نه لري. عمدتا اجرایوي یا انتباقي ماهیت لري. نو په دې ترتیب دغه درې ناموزونه دفترونه دي چې دوی د طالبانو چارې مختوري هم په بهر کې او دننه په کور کې.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر له لویو سره په 2011 لدی کال کې پرانستل شو چې طالبانو د همدې دفتر له لارې په جرمني کې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره پټه اړیکه ټینګه کړه. خو په 2013 لدی کال کې د دغه دفتر د تړل کېدو غوښتنې ډېرې سوې ځکه د حامد کرزی په مشرۍ افغان حکومت ته پر دغه دفتر د طالبانو د بیرغ اوچتېدل او د اسلامي امارات لوحه د منلو نه وو. ښاغلي کرزی دغه کار په تبعید کې د یوه دولت غیر رسمي سفارت یاد کړی وو. همدغه و چې له دغه دفتره د طالبانو بیرغ کوز کړی سو خو له ودانۍ لا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو په موخه ګټه اخیستل کېدله. د طالبانو د قطر دفتر اهمیت له 2013 څخه تر 2015 میلادي کال پورې د دغه دفتر د مشر طیب اغا تر استعفا کولو او د طالبانو د تحریک د بنسټګر ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته ډیر کم سو. هغه وخت د طالبانو د سیاسي دفتر دوه نورو غړو عزیز الرحمن او مولوي نیک محمد هم استعفا ورکړې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2018 میلادي کال په فبروري میاشت کې د مونشن یا میونیخ امنیتي کنفرانس پر مهال د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی ته ویلي و چې د قطر پلازمینه دوحه کې باید د طالبانو دفتر وتړل سي. هغه ویلي وو که طالبان مثبت چلند غوره نه کړي، تاوتریخوالی جاری وساتي، باید د قطر دفتر د تړلو په ګډون پر دوی بندیزونه ولګول سي. اوس چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کلونه پوره سوي، لا هم د دوی د قطر دفتر فعال دی او هلته د طالبانو استازي د ځینو سفارتونو په رسمي غونډو کې راڅرګندېږي. شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو په حکومت کې د بې اعتمادۍ له کبله په کندهار کې ناست چارواکي ځینو مهمو غونډو ته خپل کسان لیږي.
تاسو ولیدل چې کله د قطر کې د ملګرو ملتونو غونډه وه، نو د وزارت خارجي او څوک یې ونه لیږي، یا وزیر خارجه یا موین یا بل څوک، په یوازې خپل ویان د سپوکسمن د قندار نه هلته ولیږي، یا فرضاً په اسلام آباد کې کله چې د مشکلات درلودل هغه وخت کې د قندهار والی ولیږه اسلام آباد ته چې د پاکستان د چارواکو سره وغږیږي. نو دا په خپله هم بې اعتمادي ښکاره کوي او هم په عین حالت کې د دې واغه طرز حکومت چې دا د اوسنی خبرې ویشتمې پیړۍ کې د حکومتولۍ د طرز سره برابر نه ده او دغه رقم حکومتولۍ دوام هم نشي کولی.
خو د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ د دوام درې کاله پوره سوي دي او دغې ډلې له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې هم پر افغانستان واکمنۍ کړې وه، خو هغه وخت یې په قطر کې دفتر نه درلود. یوازې عمومي مشر یې ملا محمد عمر او هغه ته نږدې کسان په کندهار کې وه. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې د واکمنۍ لوړ پوړي قومندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا د نړۍ د ګڼو هیوادونو له سفارتونو سره د تماس لپاره د قطر د دفتر فعالیت مهم ګڼي.
زما په فکر باندې که سړی وګوري قطر د افغانستان په باب باندې، یعنی د افغانستان په صلح کې ډېر لوی رول ولوبوي، بیا وروسته تر هغه اکثره سفارتونه چې دي چې د افغانستان دپاره سفارتونه و د دنیا والو هغه اوس په قطر کې وجود لري، نو د هغو سفارتو په وجه باندې هم دوی هلته طالبان به چې خپل سیاسي دفتر ولري چې دغه سفارتو سره د هر وخت دپاره په ارتباط کې وي. یوه وجه یې دا ده. دوهمه وجه یې دا ده، ځینې خلک دي چې هغه افغانستان ته مستقیما راځي، دلته د طالبانو سره خپل تفاهم کوي، او ځینې خلک بیا سه چې هغه افغانستان ته دلنه شو کوي چې افغانستان ته راشي، هغه د قطر د دفتر د لارې بیا د افغانستان د طالبانو سره خپل روابط نیسي. نو دغه دواړې وجې د دې دي چې د قطر دفتر کېدلی شي چې نور هم تر یو وخته پورې پاتې شي.
دا مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین دی چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړی خو منل سوی نه دی. پخوانی ډیپلومات غوث جنباز وایي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په واقعیت کې د دوی د بهرنیو چارو یو استازولی ده.
دا غزنه چې د دوی حاکمیت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل سیاسي بهرنۍ چارې یا په حقیقت کې په اصطلاح د یو د بهرنیو چارو دفتر د دوی چې نور نړۍ سره عمدتاً غربي نړۍ سره دوی په تړاو کې دي، د دوی دفتر په قطر کې دی. یعنی دغه دفتر په حقیقت کې د طالبانو د بهرنیو چارو یو دفتر دی چې هم متحده ایالاتو سره هم اروپا اتحادیه سره او نورو سره دوی په لویو لویو سیاسي بهرنیو تعاملاتو کې په یو ترتیب را داخل شوي دي. او تصادفي هم نه ده چې د ټولو غربي هیوادونو غیر منطقوي هیوادونو غیر مقیم سفیرونه سفرا یا سفیران هم په قطر کې میشتي. نو دا په یو ترتیب په یو تعامل کې د طالبانو د بهرنیو چارو دفتر دی.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار او دوحه کې د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو لړۍ ته دوام ورکوي، خو په کندهار کې ناس چارواکي له نورې نړۍ سره سیاسي تعامل ته زیات لیوال نه ښکاري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوی عمومي مشر ته له نږدې کسانو ګڼل کیږي تیر کال له کابل کندهار ته وغوښتل سو او له هغه ځایه خپل کارونه پر مخ بیایي. د طالبانو د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیر کال کندهار ته وغوښتل سو او هلته د اطلاعاتو او کلتور د رئیس په توګه وټاکل سو. دینو شنونکو کندهار ته د دغو او دینو نورو کسانو لیږد د طالبانو په ډله کې د بې باورۍ نښه ګڼلې، خو طالبانو په خپلو لیکو کې د هر ډول مخالفت موضوع رد کړې ده.
دین مخکې چې د ومه ورځې خبرونه درته وړاندې شي، ورزو د خبرونو لنډیسته.